پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو افریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په کندوز کې د بخاریو جوړونکي وایي کاروبار سوړ شوی دی.
دونه واسنه لارو سه بخاری رانیسو او بخاری رانیسو لارگو واسنه لارو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسناد کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
ماسلین سی دی لا فارغ سوی نه دی د په اطراف کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي.
د طالبانو د واکمنۍ په سلو ورځو کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟
په اقتصادي لحاظ حوزه خنه دی. افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیس پروګرام هم لرو. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي. امریکایي پولیسو ویلي د نومبر په 19 باندې د پولیسو لخوا یو افغان وګړی وژل شوی دی. او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو غیرې ورخیلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د بریتانیا د سفارت پر اساس کاسی پرون وویل بریتانیا افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو او د ترهګرۍ د ودې پر مرکز د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې له پاکستان سره همکاري کوي. د همداراز وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته بریتانیا د افغانستان د ثبات د یقیني کولو لپاره له هیڅ راز هڅې ډډه نه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړي استادی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی پرون د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې کړې دي. په امریکا کې پولیسو د هغه افسر ویډیو خپره کړه چې یو چاړه په لاس بریدګر باندې ډزې کوي. دا ویډیو د نومبر د 19 هغې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یو استوګنه سیمه کې شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ منلی چې وژل شوی کس یو 30 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی و او په روغتون کې ساور کړي. د راپورونو له مخې امانی په یو ودانۍ کې خلک ګواښله او یوه اوږده چاړه یې په لاس وه. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر د پولیسو په استازیتوب د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. هغه ویلي د پولیسو لخوا زور ته د متوسل کېدو او د پیښېدونکي خطر تناسب نه و ارزول شوی. د ترکیې د پولیس په بخښنې سره د ترکیې د پیسو لیرې ارزښت په وروستیو ورځو کې پرله پسې ټیټېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پرون خلک د آیفون او نورو الکترونیکي وسایلو پرانیولو کې له دې کبله له ستونزو سره مخ شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت ولوېد. د سې شنبې په ورځ د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیرې ارزښت په سلو کې 1500 ته ولوېده. د ترکیې د پیسو ارزښت وروسته له دې مخ په ځوړ شو چې د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوان د سود د کمېدو دفاع وکړه. د ترکیې مرکزي بانک د سپتمبر د میاشتې راهیسې د سود کچه 4% کمه کړې ده. اخوا په استانبول او انقره کې لسګونه کسانو د واکمن ای کی پی عدالت د ګوند حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې ورخریلي چې دې اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو ډلو غبرګونونه پارولې دي. د ازادي راډیو ازبک څانګې د یو ځایي فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول ښار کې د 22 مسلمانانو ګیرې په زور خریل شوي دي. دا ښار له پلازمېنې تاشکند سره په 40 کیلومترۍ کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیری خریي چې مسلمانان دي خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره ګیری پرېښي دي. د ینګیول ښار یو اوسیدونکي ویلي پولیس یې ځکه ګیره خریلې چې ورته ویلي تراګر غوندې ښکاري. په امریکا کې د کورونا مثبت پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې لسګونه میلیونه امریکایان د مننې ورځ یا تانکس ګیوینګ دی په رخصتۍ له کورنیو او ملګرو سره ټولیږي. د امریکا د ترانسپورت ادارې اټکل کړی چې د نومبر د 15مې ورځې په دې رخصتۍ کې به یوازې 50 میلیونه امریکایان موټرو کې سفرونه وکړي او د هوایي سفرونو مسافر به هم زیات وي. د شمیرو له مخې اوس هره ورځ متحدو ایالتونو کې د کورونا شاوخوا 1,00,000 پیښې ثبتېږي. د تیرو اوو ورځو شمیرې ښیي چې په اوسط ډول هره ورځ 1,400 امریکایان په کورونا مري. د امریکا په روغتونونو کې د خلکو بسترې کېدنه هم زیات شوی او داسې ویره شته چې د رخصتۍ پر مهال به د کورونا پراختیا ته نور هم زمینه برابره شي. دا مهم خبرونه.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د بشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی او له طالبانو غوښتنه کوي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15مه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالو د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان یو اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعالې غړي سمیرا حمیدی له قوله ویلي په افغانستان کې فعالې میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې اند عادي ژوند له تیرولو منع شوې دي. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان دغه اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د شپارس هغه افغان مرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په تیرو دوه لسیزو کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې لدی چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپلو اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه شپارس افغان مرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، په هنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویرې او د راتلونکي لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې د فعالې غړي سمیرا حمیدی له قوله راغلي دي چې د دغه شپارس افغان مرمنو د ژوند داستانونه به دا روښانه کړي چې افغان مرمنې په تیرو دوه لسیزو کې له څومره سختیو راووتې او کومې لاسته راوړنې درلودې او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د مرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبی آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیرا حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان مرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د عادي ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې له کار کولو څخه د ښځو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ښځې د جنسیت پر بنسټ له مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي، ان تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي. اعلامیه کې راغلي دي چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه مېرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعاله برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره لدی چې هوا سړه شوې ده او شمه پر رسیدو دی، په کندوز کې د حلبي سازۍ کاروبار پیکه شوای دی. ده کندوز شهر دیره حلیبی سازان وی روسته یو سیاسی با لونونو ده دوی پر کاروبار منفی اخیست کرده. دوی وی پا هیوات که ده نظام لبدلون روسته خلق لگنو اقتصادی ستونزو سر مخامخ شوی او لهم دی که بلا ساش کال ده دوی پیرودون که هم کم شوی دی. نور حال پدی راپور که وابری.
په کندز ښار کې یو شمېر حلبي سازان وایي که څه هم نور کلونه به د ژمي په رارسېدو سره د دوی بازار ښه تود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات و چې ان د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنګ نه لري. 45 کلن عبدالله چې له 25 کالو راهیسې په کندز ښار کې د حلبي سازۍ دوکان لري وایي
زمان سابق ما بسیار بخاري زیات جوړ میکردیم.
نور کلونه یوازې ما د ژمي لپاره له 400 دانو زیاتې بخارۍ جوړولې، خو سږ کال مې 30 دانې بخارۍ جوړې کړې ځکه زیات شمېر خلک بیکاره شوي دي. خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو له همدې امله زموږ کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو له مخې چې د نظام بدلون له امله زرګونو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی او له همدې امله د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. 40 کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبي سازۍ له لارې چلوي ازادۍ راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شده، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است او مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکال زموږ پیر او پلور کم شوی دی او د حلبي سازۍ مواد هم ګران شوي دي. بیکاري زیاته شوې ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولی چې د ژمي لپاره بخاری واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوال سره خپل تعاملات عادي کړي ترڅو په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
45 کلن محمد نادر د پخوانی حکومت د ملي اردو سرتیری وو. دی وایي پخوا یې خپل روزګار د میاشتنۍ تنخوا له لارې چلوه، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وایي که بخاري واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
ژمی را روان ده، دونی وس نه لرو چې بخاري رانیسو او که بخاري رانیسو لرګو وس نه لرو چې رانیسو، نو دا ژوند داسې تېروي. نو یا بېروزګاري ده، همدونې کار کوو، کارونه هم نشته، ده مازې یو کار پیدا سي ویکو او خپل روزګار مخکې ویسو.
د ولایت یو بل اوسیدونکی اسلام الدین وایي د کور تودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري، خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي اخیستلی.
او که بخاري وس موشي خو بیا لرګي زغال دا شیان وس موږ نه کېږي. یو ورځ نه بله ورځ ته قیمتي راځي، وس بازار کې مر څه ګرانېږي، مثال غوړي دا شی نه د مرض موږ وس تمام نه کېږي چې دا شی نه والو بازار کې. بیکاري زیاته را، باید موږ ته کارونه پیدا شي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور کسبګران هم وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوي. د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
مخکمو په کندوز کې د اقتصادي ستونزو له کبله واوریدل چې حلبي سازان یا بخاري جوړونکي وایي چې د پخوا په څیر بخاري نه پلورل کیږي. اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي پر روان میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 900 میلیونه امریکایي ډالر ته رسیږي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس محمد ازادي راډیو ته ویل تیر کال افغانستان 122 میلیونه ډالر صادرات درلودل او سږ کال دا کچه 900 میلیونه ډالر ته لوړه شوې او تر ټولو ډیر صادرات په تیرو دریو میاشتو کې شوي. ښاغلی محمد د سپین بولدک د لارې بندېدو خبره ردوي او وایي چې د سپین بولدک سربیره اوس د تورخم، ډنډ پټان، غلام خان، خرلاتی او نورو بندرونو له لارې هم د صادراتو په وړاندې کوم خنډ نشته. په ورته مهال د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم پر خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان 12.85 میلیارد افغانۍ صادرات درلودل. پاکستان هند ته اجازه ورکړه تر څو له افغانستان سره مرسته شوي 500 ټنه غنم او درمل د دغه هیواد د واګې بندر د لارې افغانستان ته انتقال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د واګې بندر له لارې د دغه مرستو د انتقال جواز تیره ورځ د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د هند شاشدفیر ته وسپارل شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد دغه پریکړه د بشر دوستانه استثنایي اقدام په توګه یاده کړې، ځکه وړاندې تر دې پر هندي سوداګریزو توکو بار هیڅ لارې له واګې بندر څخه د تیرېدو اجازه نه درلوده. د هند په دغو بشري مرستو کې چې ټاکل شوي د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي، غنم او درمل شامل دي. د یادونې وړ ده چې د واګې بندر له لارې د هند د بشري مرستو غوښتنه دوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د طالبانو حکومت د یو پلاوي د سفر پر مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست لخوا مطرح شوه، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 106 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ او 40 پوله، یو اماراتي درهم 25 افغانۍ او 50 پوله، زر هندي روپۍ 1150 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 1560 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
د غزنی ولایت د لری پراتو سیمو ډیری اوسیدونکو ادعا کوي داسې ډاکټرانه د ناروغیو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلان دي او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو د درملنې له کبله د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کیږي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په موخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین چې دی لا فارغ سوی نه دي، دی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري نه کوم سند لري او نه د فراغت سند تروسه ترلاسه کړي. دغه محصلین چې دی اته په دویم دریم کال کې دی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړه سوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یو پیخ مو په ګلان کې لرسي وخت دی پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخ لرو چې هغه ډاکټر مو سرکته لږه چې چدل د وخنۍ بار کړی دی. اته د جندې په بازار کې تیر کال نشنکې په کلی کې واقع بیا غسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنۍ تر ورساو د وخنۍ مړ لويست. تقریبا 10 ماشین مو لیدلې دي چې په دوه هم سیم کې یا د وخنۍ خلاص کړي د درو مې سفر پر خطر راځي خلکو ته بخپل سره دوا ورکوي. نو دا پیخ مخ کې ونول شي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې د شپې خرمه باندې شي ودا شي نن د ډاکټرانو له شیغو خځته د شي په بشکري لګولې او سړي خځي وار هغه سو یعنی او پات سره نو ته دار کوم بکفایت د ډاکټران شي دیغه هیڅ دا ولټان لري شي وګل دی مرزان په سمته ګټایوي کې
د رای روغتیا پالان د مسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته فاسد ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جعلي اسناد به یې جوړولو. موږ دا انشاءالله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یوغو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
که ډیرای کسان د غزنی په لری پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دا دغه ولایت لري پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي، نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هره برخه کې لوړې ژورې لرلې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغېز په اقتصادي برخه کې لیدل کېږي. نړیوالې مالی او بشري موسسې پرله پسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي. خو طالبان وایي چې امنیت یې راوستی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره یې لار هواره کړې ده. په دې موضوع یو مفصل راپور لرو چې وړاندې کېږي. د طالبانو د واک ته رسېدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالي سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخته رسېدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شوې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سراسر کې د لومړي ځل لپاره د سه هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالونکي هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار، له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو سرخوږی واخازي او زورونه نسته. دا ډیر لوی هدف و دی او خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شوی کړاوونه لیدلي وو او دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اغېز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی، که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیړنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودرېږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی غزیر می چې دوی درلودلې هلته او امانات و با مفاد یا بې مفاد د خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې د تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکړه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچیرې هر عمره چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بېباوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي.
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تیرونی وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې شپږ ویشت اشاریه نه سوه پنځلس میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته به اشارې وایي.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي، چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل، دا غلا کېدې، چور کېدې د زورواکانو او ځینو هغو کړیو له خوا سي مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسایل د سیمه امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لویې پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي، خو په نمایشي توګه باندې د موضوع نه استفاده کړې. اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي، ناستې پاستې شوي. د ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني، خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تېر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدا، په نړۍ کې د جنسونو او په چیره بیا د تیلو د بیې لوړېدا او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغېز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوې وې، خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوج ته ورسېدې.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدله او له بلې خوا کومکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار راکمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفتې وکړه او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول، او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې اتلس میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې په خپله سیاسي منشأ لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت که چیرې سیاسي منفي اغېزه ورباندې نه وي، په بالقوه توګه ډېر امکانات لرو. د مثال په توګه موږ ډېر معادن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منل شوی حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه، اقتصادي ودی ممکن نه دی. پانګونه کلکی سره مخامخ کېږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، آی ایم ایف ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پانګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دی پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هیله مند یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظي وایي سل ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو یو میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو دو میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس ونه لري اقتصاد په ټپه درېشي. د یو این ډی پی په راپور کې راغلي چې که وضعیت په اوسني ډول دوام وکوي د سش کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری ریوټرز خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې